السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دوه پروګرامونو درسي ساعت او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې ده. په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسي هیله ده چې دا پروګرام او د غراس تاندې څنګه دواړه را سره واوري. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د ناروې د کډوالو شورا وایي چې په کندهار کې خزینه کارکونکو بیرته د کار اجازه تر لاسه کړي او له دې اقدام سره دوی بیرته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه لسره پیل کړي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د ناروې د کډوالو شورا مشر یان ایګلند د دې کار خبر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. په دې اړه راپور وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلی، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولای شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه پر څیړنه بوخت دی. جمهوری غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول، لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 متر نه هم به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په وسو شپږ دیرس مخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلي دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یوه تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور و، په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوا هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اژانس د خبر له مخې د مارچ په میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي، خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغه مرنه نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته دې مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوې ورغلي وو. دغو افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیه په وړاندې خپلې لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان له دې لوبو یوولس امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و، ځکه چې د روحلا نیکپا په مټ د برونزو دوه مډالونه افغانستان ګټلی و. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له هغه خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکوونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل لسفی ولاستانیک زیاور.
د ناروې د کډوالو شورا NRC عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي، موږ خوښ یو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې، زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینهو، نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینهو ښځینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي ګلنډ تیره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولې. ایګلنډ په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډېر ژر نهایي شي. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان یې په بشپړه توګه له افغانستانه وویستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو مؤسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندویه ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندویه ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
و موریدل چې د ناروې د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوی او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم لسره پیل کړی دي. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا 80 وړې نجونې په 2 ښوونځیو کې مسمومې او روسته رختنونو ته انتقال شوی. طالبانو لشپګم ټولګي پورته بلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا 80 نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولي. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پېښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا 80 نجونې او د هغوی د 2 ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خبرې کړي چې پکې ښیي 2 وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب شارواکو څه ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومي شوي. د سرپل د پونی رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي
ساعت اولی درسی وخت کې شاګردان در مکتب
میرمنه درسی ساعت کې چې شاګردان مکتب ته تللی وو مسمومي شوې دي. زړه بدواله، سالنده او سردرد ورته پیدا شوې وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپولی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د دې پیښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګیرل کېږي چې د 2023 کال اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومي شوي. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومي شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په 3 میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:25 او 15 متره.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او د طالبانو حکومت تورن کړي چې پر رسنیو یې فضا تنګ کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله لڅباندې دوه میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متی الله وساد د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمېر همکاران د هغه د خوشي کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله وسا همکاران د نوموړي ژر خوشي کېدل غواړي. یو له دوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه چې د دې فرض چې باید تشویق شوی، د دې فرض چې سپورټ شوی وای، د ولس لخوا څخه، د حکومت لخوا څخه، هغه په داس ډول نیول کېږي چې ټول معلومات رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشي شي او د کارونو ستاینه وشي.
دغه شان کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله وسا سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي، ازادي راډیو ته وویل:
متی الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو، په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کلسن د ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود، په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی، هغه ده چې د ده کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرزي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یو نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبانو
د طالبانو حکومت وایند زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن له اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق،
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول
کېږي.
د یادونه ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاعګرنو بنسټونو د مدني او بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو، د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو ښځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د متی الله وسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د متی الله وسا او افغان الاصر فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بیلابیلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون